په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی له یو ځانګړي پیغام سره د جنیوا په کانفرنس کې ګډون کوي. دغه کانفرنس سبا پیلېږي او بل سبا هم دوام کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د نومبر 26مه د هند په ممبئی ښار کې د لوی تروریستي پېښې لسمه کلیزه ده. په دې اړه هم راپور خپرو. تر خبرونو وروسته دغه راپورونه معرفي کیږي. خبرونه له اجمل انناوري.
په افغانستان کې د وسلوالو یو نیول شوی قومندان سلګونه پلویانو نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې اعتراضونه وکړل. په د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتي دفتر ویلي چې ولسمشر نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو او د اوکراین د پارلمان غړي نن په دې اړه پریکړه کوي چې آیا په دې هیواد کې پوځي قانون معرفي کړي او کنه. په افغانستان کې د هزاره ملیشو د یو نیول شوی قومندان سلګونه پلویان نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي. د کابل په لویدیځ کې لارې او سړکونه تړلي او د او په ځینو ځایونو کې اعتراضونه په تاوتریخوالي بدل شوي. مظاهره چیان د عبدالغني علیپور په نوم د هغه قومندان د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د ملي امنیت د ریاست په وینا د 150 کسیزې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې مشري کوله. د کابل د پولیسو مشر محمد روشندل ازادي رډیو ته ویل چې همدا اوس د کابل په څو ناحیو کې د پولیسو او معترضینو ترمنځ خوډه روان دي. روشندل ویل مظاهره چیان دوه ډلې دي چې یوه ډله یې سوله ییز او بله ډله یې تاوتریخواله کوي.
په روزهای سه شنبه او چهارشنبه نشست برگزار میشه. نشست یک کاتگوری از برادرات به شکل مثال از مطامی تجمع کردن برای رهبری دولت هم در صحبت هستن، اما یک تعداد از کوچه ها و بازار و پس کوچه ها طلای جاریه و ناریه بغش دارن، هم پوست های پولیس را عرض کردن، حتی دوکان ها را چور چپاول کردن.
په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي خو د مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. په مزار شریف کې هم سلګونه مظاهره چیانو د قومندان عبدالغني علیپور د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د اعتراض کوونکو د کابل مزار شریف لوی لاره هم د مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر ته سیرمه تړلې وه. بل خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي علیپور د غیر مسؤوله وسلوالو د لرلو غیر قانوني فعالیتونو له کبله نیولې او په اړه به یې د افغانستان محاکم پریکړه کوي. د افغانستان د سولې د شورا رئیس او د حزب وحدت مشر کریم خلیلی هم په یوه اعلامې کې د علیپور په نیول کېدو انتقاد کړی او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. ولسمشر اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. ارګوي ولسمشر غنی به د افغانستان په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډه کې د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. د ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادۍ رډیو ته وویل چې د جنیوا په کانفرنس کې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د لسګونو مرستندویه ادارو استازي برخه اخلي.
نشست برگزار میشه.
اغلی مرتضوی وایي دا غونډه د سه شنبه او چهار شنبه پورس جوړیږي او پکې به د افغانستان او مرستندوی هیوادونو ترمنځ شوی متقابل شمنی وڅیړل شي. په دې غونډه کې د دوه شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د 15 مرستندوی ادارو با صلاحیت استازي ګډون کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله هم پرون ماخام د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته رسیدلې. افغان حکومت به د جنیوا په کانفرنس کې د اصلاحات او اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې د خپلو اقداماتو رپورت وړاندې کړي. له ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. د ننګرهار ولایتي اداره وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په نتیجه کې ګڼې سیمې د داعش له وسلوالو پاکې کړي او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي. د ننګرهار د ولای والي ویان د تاولا خوګیاڼی وایي په هسکه مینه کوټ اچین او نازیان ولسوالیو کې یو شمېر هغه سیمې چې د کلونو راهیسې د داعش وسلوالو سره وي له دې وسلوالو ډلې نیولې دي. اخوا په فرا ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لک تر لګه ولس پولیس افسران وژل شوي. په فرا کې د ازادي رډیو خبريال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې پولیس ته د مرګ ژوبل پرون ناوخته اوخته ده. ول په ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې د وژل شو پولیسو شمیر شل تنه دي. د ایران لویدیزه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزول. ایرانی چارواکو ویلي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجه د زلزلې هغه سیمه هم لړزولې چې تیر کال په کې زلزلې څه د پاسه 600 کسان وژلي وو. ریپورټونه وایي چې په نننۍ زلزله کې هم تر 600 زیات کسان ټپیان شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د زلزلې لوی خارونه نه دي لړزولې، خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. او د اوکرين د پارلمان غړي نن په دې اړه پریکړه کوي چې آیا پوځي قانون معرفي کړي او کنه. اوکرين د اګام وروسته تراغې اخلي چې روسي ځواکونه پرون په تور سمندرګي کې د کریمیا ټاپو وزمي سواحلو ته نږدې پر یو شمیر اوکرايني کشتیو ډزې وکړي او ځینې کشتۍ او عملی ونیول. د اوکرين ولسمشر پیټرو پوروشنکو د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبرې د نوي قانون معنی دا نه ده چې د چې اوکرایني ځواکونه به حتما تاروسی عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونه د دوی پر دوو جنگي کشتیو ډزې کړي او شپږ سرتیري ژوبل کړي او درویشتنې نیولې. دا خبرونه
تاسو ته د رادیو تواجی است. جمهوری ریاست او تیولس مشر محمد اشرف غنی له یو څرګند پیغام سره د جنیوا کانفرنس ته ورغلی.
پیام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جام جهانی میتونه بدل شوه.
د افغانستان د پاره د دغه کانفرنس پر اهمیت د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي.
دا ډیر مهمه خبره چې موږ څنګه وکولای شو خپل لابي وکولای شو او څنګه د هغوی جلب ته وکولو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې باید قرار ولري او د دې په څنګ کې موږ ټول بحث کوو.
ولسی جرګه وایي مظاهره د خلکو روا حق دی، خو په وینا یې چې مظاهرې باید د قانون په چوکاټ کې په سوله ییز ډول وسي. د ننګرهار په ځینو سیمو کې چې له داعش څخه تصفیه شوي محلي ځواکونه ځای پر ځای شوي.
د ننګرهار په اکثر ولسوالیو کې کله چې سیمې پاکې شوې دي بیرته د خلکو په همکارۍ باندې ساتل شوې دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف نن په کابل کې د عکسونو نندارتون جوړ شو. په ایران کې د زلزلې له کبله د ټپیانو شمېر تر 600 اوښتی دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون په هدف سیستم روان شوی. د ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې له ولسمشر سره په دې سفر کې لوړ پوړي افغان هیئت هم برخه اخیستې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا کانفرنس سبا پیل سي چې بل سبا به هم دوام کوي. اکرام الله اکرام تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر مانی وای چې د اړمن افغانستان پر ځای نړیوالې ټولنې سره د یو اغیزمن شریک هیواد په توګه پیغام به د جنیوا په غونډه کې د حکومت مهم پیغام وي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی نن په دې ناسته کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېده. نوموړي وویل افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو هیله لري چې په راتلونکي کې هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي.
اوزمه
دی وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ په جنیوا کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته ورسید. په پلاوی کې وسره تر ډیره سکتوري بنسټونه ملتیا کوي. زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولای شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي او مخیل لري چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګي په برخه کې مرستي وکړي. د جنیوا په ناسته کې د افغان ولسمشر ترڅنګ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړپوړي افغان چارواکي هم برخه اخلي. ښاغلی مرتضوی وای د دغه ناستې په څنډه کې به د افغانستان د مسایلو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د پیاوړتیا، بشري حقونو، سیمه ییزې پراختیا، خصوصي سکتور، پوهنې او اداري فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه به څو نورې بیلابیلې ناستې هم ترسره شي. د افغانستان په اړه د جنیوا نړیوال کانفرنس د روانې لمریزې میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړیږي چې د نړیوال ټولنې او افغانستان حکومت ترڅنګ په شوی وجمنو به پکې بحثونه وشي. ټاکل شوی چې ملګری ملتونه او افغان حکومت به دغه ګډ کانفرنس قربانوي. د خاغلی مرتضوی په وینا چې په دې کانفرنس کې به د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او با صلاحیت استازي او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو ادارو استازي برخه ولري. دوه کال مخکې د بروکسل په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د کړي وجمنو څېړنه او د نړیوال ټولنې لخوا د وجمنو د دوام ټینګار د دغه غونډي عمده اهداف بلل شوې دي. افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې و چې په شپږو عمده برخو انتخابات، امنیت، مالی او اقتصادي برخو کې به اصلاحات راولي. دغه شان د ښځو سیاسي پیاوړتیا، د ښځو لپاره د مدیریتي زمینه برابرول او له فساد سره د مبارزې په برخه کې به هم عملی اقدامات کوي. د ولسمشرۍ معنی مرستیال ویان وای افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل کړي او حاضر دی چې د خپلو لاسته راوړنو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي. خو د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم وای ستونزمنه به وي چې افغان حکومت نړیواله ټولنه د خپلو ژمنو په عمل قانع کړي، ځکه د باور لري چې افغان حکومت د نړیواله ټولنې سره په خپلو کړي ژمنو کې پاتې راغلي دي.
د جنیوا کانفرنس په ډیر مهم وخت رامنځته کیږي. 2014 کال کې د برسل کانفرنس په 2014 کې به راځي. شپږ میلیارد ډالر دنیا راکړي وي. تر ډیره حده پورې هغه شپږ ارسي چې باید مصرف شوی، شاید د افغانستان حکومت ته به مشکل وي چې دنیا ته قناعت ورکړي تر ډیره حده پورې پکې پرمختګ کړی دی. ولی زه فکر کوم چې په راتلونکو کلونو کې دنیا یو داسې افغانستان نه غواړي چې بیا هم هغوی غاړې تولیدل وي. هغوی داسې افغانستان غواړي چې پر خپل خپل باندې ودرېږي.
خو افغان چارواکي وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنیوا په ناسته کې د راتلونکو دوو کلونو 2019 او 2020 لپاره دغه هیواد سره په ژمنو بیا غور وکړي او د افغان حکومت له اصلاحي اقداماتو بملاتړ وکړي.
په همدې تړاو د مشرانو جرګې اداري هیئت د حکومت له عالي رتبه چارواکو غواړي چې د جنیوا په کانفرنس کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې پر جدیت بحثونه وکړي. د دې جرګې له دویم راستیال محمد آصف صدیقي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې. په پیل کې د جنیوا کانفرنس پر اهمیت ورڅخه پوښتنه کړې.
غوښتنه مو د مشرانو نه د همدې ولسمشر نام د پاکستان لانه غوښتنه دا ده چې باید په همغږي باندې د افغانستان په اړه باندې کوم مشکلات چې موږ لرو بحث کړو. اگر چې اجنډا خو مشخص لور موضوع دي چې هغه سلور مشخص موضوع دي، خو غوښتنه مو دوی نه ده چې دغه مشخص لور موضوع ا د بحث پیلري د هغه وخت د امکان لري چې په افغانستان کې امنیت وجود ولري. د دې په څنګ کې چې دغه موضوع بحث کیږي د اجنډا مطابق د اجنډا د افغانستان د امنیت په اړه باندې، بیا خاص د افغانستان د سولې موضوع، بیا خاص هغه موږ هم سم ملکونه چې په افغانستان کې مداخله کوي او غواړي چې دغه کوم برنامه چې په افغانستان کې تطبیقیږي، د خوځو موضوع ده، همداسې تعلیم موضوع ده او د غذایی مسلې ده، سو مسایل چې هلته ذکر شوی ده، د دې موضوع په هغه وخت کې امکان ور ده چې من په افغانستان کې امنیت ولرو.
صدیقي صاحب، افغان حکومت سره لدی چې ډاډ ورکړې ده چې د بروکسل د ناستې چې دوه کال مخکې دا ناسته شوې و، کومې ژمنې چې افغان حکومت کړې وي لنړیوالو سره، دوی وایي چې د هغه ژمنو څېړنه په دې کانفرنس کې کیږي او دوی وایي چې دوی آماده دي چې ژمنو په اړه حساب ورکړي. فکر کوي چې د بروکسل د ناستې ژمنې چې وي هغه افغان حکومت پوره کړی دي؟
ترجمه دا پوری دا افغان دولت او حکومت کوشش کړی چې دغه تعهدونه دغه وادي باید تطبیق سي، لکه څنګه سب داري دي په څنګه د زورواک په مقابل کې مقابله، د فساد په مقابل کې ډیر جدي حکومت، ډیر قاطعیت، ډیر جديات، او د دې په څنګه په دغه قضایي کې دغه سي هم ډیر قاطعیت باندې فساد باید کم سي، هم دا شاند په امنیتي سکتور کې همانګي او فساد لمنځه وړل. یعنی ترجمه دا پوری دغه شی تطبیق سوی، مګر متاسفانه چې یه موږ د همسایه ملکونو له خوا دومره فشارونه زیاته د جنگ په موضوع باندې چې دغه د دې تطبیق به هغه وخت امکان وړ وي چې موږ وکولای شو په افغانستان کې امنیت ولرو. بیا د شرکای بین المللي له غوښتنه مودا ده چې دوی د موږ سره د افغانستان د سولې امنیت په اړه باندې موږ سره په قاطعیت همکاري وکړو.
صدیقي صاحب، د افغان سولې مسله یو هغه مسله یاد شوې چې په دغه کانفرنس کې به د باس هغه مهم ټکی وي. د افغانانو په مالکیت باندې د سولې د پروسې مخته وړل باید په دغه کانفرنس کې څومره په جدیت باندې په دې باندې بحثونه وشي او د نړیوالو هغه مرسته او همکاري په دې برخه کې څومره لازمه ده؟
دا ډېر مهمه خبره چې موږ څنګه وکولای شو خپل لابي وکولای شو او څنګه د هغوی جلب ته وکولو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې بعد قرار ولري، او د دې په څنګ کې موږ ټول بحث کوو. البته دوی هم دغه اراده لري چې مطابق د اسناد او شواهد دوی بحث کوي. غوښتنه مو دینه مداله چې دغه د دې څنګه جلب ته وجو کې بیا د غوړې په عاشق باید چې دغه مشرانو سره باید یو په یو ملاقاتونه وړلې د غوښتنو غوښتنو کې څنګه دا ته د غوښتنې مخکې باید لابي وسی چې د غوښتنو زینتونه باید جوړ شي په افغانستان کې د وسلک بخش کې مونږ قوي اراده لرو یعنی بدون قید شرط مونږ غواړو چې مخالفین سره سوله وکړو خو مګر متاسفانه چې هغوی نه غواړي چې مونږ سره سوله وکړو یو موضوع او دې څنګه د افغانستان د ناامنۍ په اساس باندې دلته زموږ همسایه ملکونه تا دوی هم هغوی معلومات لري مونږ هم کافي معلومات لرو چې دغه استازونه او شواهد چې مونږ په افغانستان په ناامنۍ کې دوی لاس لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګه وایي مظاهره د خلکو روا حق دی خو په وینا یې مظاهره باید د قانون په چوکاټ کې په سوله ییز ډول وسی. د ولسی جرګې غړو نن دا خبره د کابل په لویدیست کې د ځین د یو سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په تړاو د رامنځته سویو ځینې اعتراضونو په عکس العمل کې وکړي. تفصیل له ناجی سپېڅخه.
د کابل ښار په لویدیز کې د یو سیمه ییز قومندان د نیول کېدو په غبرګون د یکشنبې ورځې له مظاهرو وروسته د ولسی جرګې رئیس وایي مظاهرې د خلکو له حقوقو شمیرل کېږي خو په وینا یې دغه مظاهرې باید د قانون په اساس او سوله ییزې وي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل که چیرې مظاهرې په تاوتریخوالي اوړي د علیپور د خوشي کېدو پر ځای به ستونزې لا ډېرې شي.
یوازې دلیل د قومندان علی پور د نیول کېدو لپاره نشي وړاندې کولای. هغه محل د خلکو مسلم حق دی چې د قانون په چوکاټ کې مظاهره وکړي او حکومت متوجه کړي چې دغه ډول اقدام د قانون خلاف عمل دی.
خغلی ابراهیمی د خبرې د کابل ښار په لویدیس کې د تیرې ورځې د مظاهرو په تړاو د ولسی جرګې د غړي ول سرګندونو ورسته وکړي. د ولسی جرګې مشر د جرګې کورنی امنیت کمیسون ته هم دنده وسپارله ترڅو د ملي امنیت عمومي ریاست سره په اړیکه کې د قومندان علی پور د نیول کېدو قضیه روښانه او خلکو سره معلومات شریک کړي. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د علی پور نیول کېدل تایید کړی او ویلي چې دغه کس د 1995 لمریز کال په لومړیو کې د غیر مسؤول وسلوالو په تشکیل سره غیر قانوني فعالیتونه کول. علی پور نومي سیمه ییز قومندان د یکشنبې په ورځ د کابل په لویدیز کې د ملي امنیت ریاست ځواکونو لخوا ونیول شو چې سلګونو کسانو د اعتراض په ډول مظاهره وکړه. د کابل امنیه قومندان وایي د کابل د تیرې ورځې په مظاهرو کې له شلو ډېر پولیس ټپیان شوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یوې غړي سایمه خوګیانی وویل چې د تیرې ورځې مظاهرې غیر قانوني وې او په وینا یې کابل ښاریانو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې وې.
ځکه د کابل نیمایي نفوس چې د غاټلو په دوه ساحو کې ولاړو زه خپل شپږ ساعته په موټر کې ناستم او بل اته په متره باندې بیرته بیا کور ته راغلم. حالت معمول دی چې په زرګونو کسو خپلو سي او وړو ماشومان سره تر مخصنه پورې منډې ویلې او موټر ته اجازه نه ورکوله چې راشي.
خو د ولسی جرګې بلغړی محمد عارف رحماني د علی پور د خوشی کېدو لپاره اعتراضونه د خلکو قانوني حق یاد کړ او ویل پولیس په مظاهره کوونکو د ډزو حق نه لري.
اعتراض مردم به خاطر رهایی آقای علیپور
د خغلی علیپور د خوشکیدو په تړاو د خلکو اعتراضونه د دوی مشروع حق دی او پولیس پر خلکو د ډزو او داچې پرنجرو سره پرې ورشي حق نه لري.
خغلی رحمانی له مظاهره کوونکو هم وغوښتل چې د مظاهرو پر مهال احساساتو کار و نه خلی او نه هم په تاوتریخوالي لاس پورې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډیدو په هدف یو طرحه نن د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او د حکومت له استازو سره شریکه کړه. په طرحه کې ویل سوي چې دغه انتخابات باید د راتلونکي لمریز کال د سرطان پر 22مه وسی. بل خو د څر ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. تفصیل له خان محمد سینا.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا به غوره وي چې د افغانستان ولسمشریز د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې څلور وړه انتخابات راتلونکي لمریز کال د سرطان په 22مه ترسره شي. یاد کمیسیون په دې هدف یو چمتو کړې طرحه د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او د حکومت د امنیتي ارګانونو د استازیو یوې مشورتي ناستې ته وړاندې کړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د راتلونکي لمریز کال د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې د ځنډولو لپاره دغه دلایل او ستونزې په ګوته کړې.
د افغانستان اقتصادي حالت، امنیتي حالت او د افغانستان د جغرافیایي طبیعت مونږ دې ته اړ کوي چې خپل پروګرامونو ته په بعضو وختونو کې تغییر ورکړو، ځکه د راتلونکو ټاکنو لپاره چې مونږ کوم تاریخ اعلان کړی چې یو دیرشم د حمل ده، ډیر زیات کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. د دې لپاره باید سبتنام وشي، د سبتنام لپاره باید منظم مهالویش مونږ ولرو، د دې لپاره د انتخاباتي مبارزو لپاره هم باید مونږ کافي وخت ولرو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوې طرحې له مخې راتلونکي ولسمشریز د ولایتي او د ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات دي. د راروان لمریز کال د حمل په میاشت کې نه، بلکې د سرطان په 28مه وشي او نتایج د اسد په 10مه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل د دغو انتخاباتو د نیټې د بدلولو طرحه یو مساوده ده او هیله ده چې د ناستې ګډونوال شته ستونزو ته په کتو په دې اړه خپل نظریات شریک کړي. د دغه مشورتي ناستې ځینو ګډونوالو د ولسمشریزو انتخاباتو ځنډول غیر قانوني وبلل او ځینو ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د ستونزو او نیمګړتیاو په پلمه د وسنی حکومت موده وغځوي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل هیڅ پریکړه به د خلکو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د استازیو د نظریاتو خلاف عملي نشي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه څه وکړي چې په اساسي او د انتخاباتو په قانون کې راغلي وي.
واسي ظرفت موجود نه و په کمیسیون کې د خپل هم د سیاسي فشار لپاره هم د نورو مداخلو لپاره لاره هواروي. کمیسیون په دې حد کې نه ده چې په ډېر قاطعیت سره انتخاباتو پروسه مدیریت کړي. دوی له مسؤلیت تښتي، همیشه مزبزب دریځ غوره کړی او دا باعث دي ګرځي چې د سیاسیون څه په حکومت کې دي، حکومت د باندې خپل ګټ وخت کمیسیون نسی کولای چې د غوی له هغه موقفونو څخه ډډه وکړي په ناکامیو او په ستونزو پر ارتباط نسی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه نظریات به وڅېړل شي او نتیجه به په لږو ورځو کې له خلکو سره شریکه شي. د سیاسي ګوندونو ځینو استازو سره له دې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په پروسه یې ډېری انتقادونه وکړل، وویل چې د هر څه د مخه د دغو انتخاباتو د نیټې د بدلولو لپاره حقوقي اړخونه هم په پام کې ونیول شي. په دې اړه د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی آزادی راډیو ته وویل په هغه صورت کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دلایل مواجوي، د انتخاباتو د نیټې بدلول قانوني ستونزه نه لري. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
مننه چې آزادی راډیو واورئ.
په فراکی د پولیسو پر یو کاروان په حمله کې ولس پولیس وژل سوی دی. احمد شاه فطرت نور حال راکوي.
د فراه د شهر اولس جمعه ولسوالۍ ترمنځ پر پرته لاره تېر ماښام د پولیسو پر یو کاروان په خونړي برید کې تر ولس تونه زیات ملي پولیس وژل شوی دی. د فراه ولایت د امنیت قوماندان یوایان محبوب الله محبوب وایي چې په دغه برید کې د اولس جمعه ولسوالۍ امنیت قوماندان خپل ساتونکو سره وژل شوی او دغه پیشه تخت په سیمه کې ترسره شوې ده. محبوب وایي چې دولت وسوال مخالفان ته هم په دې برید کې زیان اوښتی خو د هغې شمېره یې په لاس کې نشته. له بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا استازي بیا په دې برخه کې امنیتي چارواکي ګرم بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا وکیل خیر محمد نورزی وایي چې دولت د فراه ولایت وضعیت هېڅ پام نه کوي. د خبرې سیمه چارواکي هم دلته خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي او په دې برخه کې نه غېړې کوي.
تر کومه پورې دا بدبختي فرایان تعامل کوي چې نه مصپای حکومت پریږدي د فرای ولس هر ورځ مو قرباني کوي، پریږدي چې دا خلک خپل سرنوشت پر معلوم کړي. نه د کومندان خبر یو، نه د والی خبر یو، نه د رئیس امنیت خبر یو. ته کوم چې غوې چې وروره د فرا ضعیف ناتوانه استخباراتي منګز موږ د فرای ولس ځغ څوک نه اوري. په ما په مرکز کې ټیکاداران ناشتي یو یو راستي په واسطیو په پیسو باندې کوم ورځ د فرای ولس په مشوره باندې والی راسته ولی د فرای ولس په مشوره باندې کومندان راسته ولی.
د دولت واستوال مخالفان هم د غبرید منلې او ویل چې په بیت کې تر 15 شتونو افغان سرتیری وژل دي. د یادونه ول چې تیرونه هم په ورته بیت کې د فراه ولایت په خاکسفیت ولسوالۍ کې 15 شتنه پولیس وژل شوی او همداشان د فراه ولایت د امنیت تامینولو لپاره ستنه بهرنی ځواکونه هم تیر ورځ فراه ولایت ته راغلي دي، خو تر اوسه یې په امنیتي وضعیت کومه خاصه اغیزه نه ده کړې.
بلخو په غزنی کې چارواکي د دغه ولایت په مربوطاتو کې ووښتو وسلولو ته د اوښتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
دا غزنی امنیه کمانډان جنرال داوود ترخیل ازادي راډیو ته وویل په 1300 ساعتونو کې د دغه ولایت په جاغوري ګیرو اندړ او قرباغ ولسوالیو کې د افغان او ائتلاف هوایي ځواکونو له لوري په بریدونو کې 1300 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. کمانډان زیاته کړه د هوایي بریدونو ترڅنګ د توپچی قواو په بریدونو کې د اندړ ولسوالۍ په ټنګي او خانه کلا کې 14 وسلوال وژل شوي او یو بل ټپی دی. همدارنګه د قرباغ ولسوالۍ په بیا ولیدات کلیو کې هم یو لستنه وجل سوی او دوه نور ټپیان دي. کومندان زیاتوي دا بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر غزنی ته په سفر کې ژمنه کړې وه چې دوی به د عملیاتو پر وخت افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي.
ته بهتره معلومه چې په 40 ساعتو کې تقریبا 40 نفره طالبان یو پوځ سوي دي، 10 نفره بلکې هر روز مره دوی ته ډېره درنه مرجوب تړولې ده او دا موږ سره واده شوی تاسو دغه ورځو کې هوایي عملې بیخي زیات شوي دي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویل لدې چې تیره شپه د اندړو ولسوالۍ پر رحیم خیلو یارو کلا خانه کلا دلیل او کوټه سنگي سیمو کې د امریکایي هوایي ځواکونو له لوري بریدونه سوي دي چې وو ملکي وګړي وژل دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د هند په ممبئی ښار کې د لوی تروریستي پیښې لسمه کلیزه ده او په دې مناسبت نن د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې یادغونډې جوړې شوې. دې حملې چې 168 کسان پکې مړه او لسګونه نور ټپیان سول د هند او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ خورا زیات کړ. تفصیل له احمد تکل ناورو.
د 2008 کال د نومبر په 26مه نیټه لس کسه وسلوال چې د لشکر طیبه ډلې جنگیالي وو د ممبئی ښار په تاج محل هوټل ورننوتل او لمخې په خلکو ډزې پیل کړې او وروسته یو شمیر کسان یرغمل کړل. په دې ځای کې 1.5 کسان ووژل شول. خو دې وسلوالې ډلې د ممبئی د اورګاډي مرکزی سټیشن، یو رستورانت چې اکثرا بهرنیان ورتلل، او د یهودانو یو مرکز هم په نښه کړل. دوی د هند له امنیتي ځواکونو سره 3 ورځې جګړه وکړه او دا حمله چې د هند خلک یې د 2000 کال د سپتمبر په 11مه نیټه په نیویارک کې د سوداګرۍ پر نړیوال مرکز له حملې سره تشبیه کوي، د وروستي تروریست په وژنه پای ته ورسېده. په دې حمله کې 168 کسان چې یو شمیر بهرنیان هم پکې وو مړه او سلګونه نور ټپیان شول، او دا ټول جریان د نړۍ مشهورو ټلویزیوني شبکو په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د ډلې د اوبروی او تریډنت په نوم یو بل هوټل هم په نخه کړ. هلته یې 2 ساعته مقاومت وکړ او په پای کې یې له 150 کسان ووژل، او د یهودانو په یو کلتوري مرکز کې د یو یهود روحاني او د هغه د امیندوارې میرمنې په ګډون 6 کسان ووژل. په یو غونډه کې پولیسو د هغو لسګونه افسرانو او کمانډو یاد ته درناوی وکړ چې د دې وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. په ځینو ځایونو کې د پیښې قربانیانو او د هغوی کورنیو او مشهورو شخصیتونو د وژل شویو پولیسو په یاد د جوړ شوي څلی مخې ته د ګلانو ګډې کېښودې. صدر اعظم نریندرا مودي وویل د هند لوی ملت هغو سرتیرو ته د درناوي سر ټیټوي چې د ممبئی ښار د برید پر مهال یې له تروریستانو سره په میړانه جګړه وکړه. د ممبئی د اورګاډي په مرکزی سټیشن کې هم په یوه غونډه کې د دې برید قربانیانو ته درناوی وشو. هلته محمد قصاب او یو بل برید کوونکی 6 کسان ووژل او لک تر لګه 7 تنه نور یې ټپیان کړل. خو محمد قصاب د دې ډلې یوازینی غړی و چې د امنیتي ځواکونو لخوا ژوندی ونیول شو. نوموړی په 2012 کال کې په هند کې له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شو. د ممبئی د حملې په قربانیانو کې 6 تنه امریکایان هم شامل وو، او واشنگټن له دې حملې 10 کاله وروسته د پاتې برید کوونکو د نیولو لپاره $15 میلیون جایزه اعلان کړې، او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د پلانونکو په نیولو کې همکاري وکړي. متحد ایالاتو د لشکر طیبه ډلې د مشر حافظ سعید پر سر $10 میلیون او د دې ډلې د یو بل مهم غړي حافظ عبدالرحمن مکی پر سر $2 میلیون جایزه لا پخوا اعلان کړی و.
په استرالیا کې به په 2 کلونو کې زیات کارونه د انټرنیټ د لارې کیږي او خلک به دفترونو ته نه ځي. نور لیسمت څاروان نوري.
د استرالیا د فدرالي حکومت او دولتي ادارو ټول کارونه به تر 2015 میلادي کال پورې د انټرنیټ لاري شي او نور به هیڅوک د خپل رسمي کار لپاره دولتي ادارو ته نسی. د استرالیا د بشري خدماتو او ډیجیټلي بدلون وزیر مايكل کینان دا پلان اعلان کړ او ویل چې دا هغه پروژه ده چې د استرالیا د راتلونکي لپاره په پام کې نیول شوې ده. د 2015 میلادي کال لپاره د استرالیا د حکومت د دې وڅلويشت مخیزي ستراتیژي پر اساس دا هیواد باید د ډیجیټلي خدماتو په برخه کې د نړۍ پر یو تر ټولو مخکښ هیواد بدل شي، او د دې پلان له عملي کېدو وروسته نه یوازې د دې هیواد ټولو وګړو ته راز راز دولتي خدمات د موبایل او کمپیوټر له لارې مهیا شي، بلکې استرالیا په دې برخه کې د نړۍ په درو مخکښو ډیجیټلي هیوادونو کې وشمیرل شي. په دې ستراتیژۍ کې راغلي چې یوازې خصوصي سکتور ته د چارو سپارل کفایت نه کوي، حکومت په ډیرو برخو کې اړ دی چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناورو.